د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او نیکی هیلی تاسو د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پچیر بیا د ورکو شو عزیزانو ګرانو دوستانو ته وړاندې کوم. هیله ده چې د بشپړ روغتیا څخه برخمن او سوکار ژوند ولرئ. درنو اوریدونکو، خوشحاله یم چې بیا هم ستاسو د خوښې پروګرام وخت رسیدلی او زه طاهر روشان دغه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څرنګه چې مو په تیرو خبرونو کې هم یادونه کړې وه چې د یو څه مودې راهیسې موږ ستاسو د پیغامونو د ثبتولو دپاره نه یوازې د پیغام ثبتولو ماشین په خدمت کې ایښی دی، بلکې تاسو کولی سئ چې د واتساپ له لارې هم خپل صوتي یا غږیز پیغامونه موږ ته راولیږئ. خو د تل په شان بیا هم دا یادونه کوم چې لطفاً په دغه پیغام کې خپل نوم، ادرس او د تلیفون شمیره او همداراز د ورک سوي یا پیدا سوي کس نوم، عمر او که کومه خاصه نشانه ولري هغه هرومرو ذکر کړي. پرته له هغه به ستاسو پیغام نیمګړی وي. نو په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه موږ ته په بشپړه توګه راولېږئ، د نن ورځې دغه خپرونه بیا هم د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا سوو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه میستاش سره تماس نیولې غواړم. په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ترکم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د ټیکه سیمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور کده محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د چي واټس اپ هم لري 0022 21 1. شمیره زل بیا تکراروم 0022 21 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سي محترم، تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم زیول حکم ارخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته یې هم کږه ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واتساپ هم پشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یم ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم، واتساپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 6 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا پال شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واتساپ ته میسج کولی شي. نقصونه کله چا په کار ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد خبر نش هله کیږي چې قدرت الله نامي کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادر کسوي دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هیله کېږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي او زموږ سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 واویه 3 1 9 5 0 پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي انشاء الله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ستاسو کوم پیدا شوی دوست او خپل هم په همدې جمله کې وي، اوس به هم راسو ته حقوق قدرمن اوریدونکو پیغامونه به واورو چې خپل ورکسیوي عزیزان لټوي.
السلام علیکم دادا جی، اگر ټول کار کون کو ته سلام نه وړاندې کوم قیام الدین باندې نه هر ولای چې وی او سوال یې سنا زما یو فن ده هغه دا چې زما اورور تیر نظام جمهوریت کې شپږ پوس کې بریدمنو اوس له سقوط څخه هغه قاچاقي لارو باندې سخت لارو باندې اروپا ته مهاکړه اروپا ته لاړو دیارلس څوارلس میاشتې سخت لارو تیرولو وروسته جرمني ته ورسېدو. جرمنی منچن خار ته چور رسیدو بس مونږ ته میسج پی او څه جرمنی ته ورسېدو خبرې مسله وکړې اوس لاغه داغې لمبر ټولې بندې شوې به مړ ژوندې ورته مونږ ته معلومات نشته. نو زما تاسو ته غوښتنه دا ده که تاسو معلوماتي کوئ چې جرمنی منچن خار ته رسېدلې اوس هغې د دې لمبر بندې شوې به مړ ژوندې ورک دی مونږ ته چې معلومات راکوئ چې نو مهرباني به مو وي. السلام علیکم.
ګران ورور قیام الدین جان، ستاسو پیغام د دغه نیمګړو پیغامو د جملې څخه دی، ځکه چې تاسو نه یوازې دا چې د خپل ورک شوي شخص نوم نه و ذکر کړی، بلکې خپل ټلیفون شمیره هم نه و ویلې. او ستاسو ټلیفون شمیره له بده مرغه چې موږ هم ونه کړای سوای چې پیدا یې کړو. موږ دا ځل ستاسو دغه پیغام خپور کړ، خو لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې د خپل ورک شوي شخص نوم، نشانې او همداراز خپل د ټلیفون شمیره یا شمیرې په خپل ووایست. مننه.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران ملک کابل. زمونږ یو د تره زوی چې دی د څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی، تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرش کلو عمر لري. نوم یې نواب دی، د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. جامع پر تن دی کہ ہر چاہتا پہ دیاڑا معلومات یہی پیدا کرے اور سرائی سے درکی لری پتیش مارو مونگ تے زنگ ہوئے مارا ورطوائی مارے باش مارا دا ورطاپن پی پہال 0 واویا 4 15 وسو ادرے یعنی 0 و 1 4 1 15 و 0 3 بلا ایک سالا شمارا دا 0 و 1 8 0 8 و 1 9 یعنی 0 و 8 و 1 9 پدی ہی لچ پیغام نشے سی باقی تا سے خود پرگرام تو وقت میں دخدا کاما.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی، دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 شپاړس کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 و 0 4 2 1 2 15 8 و دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 و 8 5 9 15 15 4 1 8 دا غزما د ټلیفون نمبر دی. او اله خلک دی اله رنگول نه وي شاید څوک معلومات لري ما ته دې زنګوي. ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې ما قدرت رسي جو غونه څه خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې مې مان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم. السلام علیکم. سلام علیکم. دا حمزه لاله ونی ملغمان له
السلام علیکم. دزدی رادیو کار کوم کته زموږ یو ځوان سوی دی د صداقت په نامه دی، د پلار نوم یې دوست محمد دی، موسی کلا د ولسوالۍ څخه ورک سوی دی. تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی وکسوي دي اتنه میاشت کیږي نو که په اړه کوم معلومات لري مشته دي په دغه شمیرو څنګه وي د بي سي شماره ده 01 08 05 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم 01 08 05 8 2 2 5. دا پن بي سي شماره ده او بل شماره ده اعلانوم 01 08 08 04 3 8. یو ځل بیا 01 08 08 04 3 8. هر وخت چې په اړه معلومات لري مشته دي په دغه شمیره زنګ ووهي. الله په امان.
ازادي ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د زیږي نواری د کلي سما اسکم. ما یو ملګری دی په نامه د محمدین تاجي عثمان زوی دی، د محمد امان، محمد رسول، نظام الدین، ملک دین او تاجي دین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بولک د ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تېر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه، هر میاشتې مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زه ځم دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چېرې یا دی زما غږ اوري یا بل ورور د ده په باره کې معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. 01 08 05 3 02 3. دا یې ساده شماره ده او بله شماره ده 01 08 05 3 02. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زه عبید الله ارمانی د بلوچستان کوټي جنوبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورک شوی عزیز چې دی د ډېر وخت تصورک دی د نو لوس کال سره کورونا درک دی په جمعه خانه کار زوی دی د غنی جان په نامه ده. نو د غنی جان ورور که په خپله زما اواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنی جان په هکله معلومات لري، ولې ته باور وکړې ملګرو چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی دا لس کاله نه کاله لس کاله وروسته دی د کورونا درک دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنی جان په هکله معلومات کړي یا غنی جان ته په خپله زما اواز اوري نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکریه ادا کړو. زما نمبر د شیم 03 18 80 10 10. نمبر یو ځل بیا تکراروم 03 18 80 10 10. دا زما د ټلیفون شمیره ده. ازادي رادیو زنده باد. پیغام د نشریتو پیله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زما ولای عبدالملک ته هلمند د ولایت تکجی کې د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکی. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنم رنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزا د پاره دي و موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ ووهي. دا شمیره ده زما 04 9 2 2 1. بیا هم درته وایم 04 9 2 2 1. والسلام باحترام.
نزدې راډیو ټول کارکونکو اوردون مت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما دا کازو چې شکیولانه میجو د نایزت لازوی د پنجل مسجد زابل ولایت ته پر دولس والی د راګې د کلی اوسیدون کې دي. عمر او سیویش کار دی په قدیمه نه او پرنګ غنم رنګ لهجه یې ستیزه ده. د مدرسې طالب دی یو کال کیږي چې خپل کور ځخه نه درک دی. نو که هر مسلمان ورور کاغه ته پنسان په داخل کې او بهر کې چیز مشرق اوری که چای دلوی یا پا دیوال معلومات تری دا لا در زال پاره دی پلانی شمی روز مرز رالی که ونیسی و این شرح دخ پل توان مطابق چایزه هم ورکو. سپر آویا ندیرش سلور نوی پنځه سوه یو اویا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نهه نوي او زموږ د واټساپ شمېره ده صفر اویا نهه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
سلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکا زوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومېږي. شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اویا اووه سوه یو نوي صفر اته. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب تاسو ته د ازادۍ راډیو د اوسو برنامې ټولو اورېدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. جام په یادې یم د هلمند د پیغام پرېږدم. زموږ یو ګران دوست هغه محمد نومېږي د محمود الله کال زوی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درکه شوی دی. هر چا ته که په حاله معلومات وي دې خپله ژغه اوري. زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اته نه دوه درې څلور اته څلور. وګوره شمېره باندې سم صفر اووه صفر پنځه دوه واره درې دوه صفر پنځه دوه. شمېرې زه بیا تکراروم صفر اووه صفر اته نه دوه درې څلور اته څلور صفر اووه صفر پنځه دوه واره درې دوه صفر پنځه دوه. اتصالات شمېره ده صفر اووه څلور اتیا اته اتیا نه نوي یو شپېته. یعنې صفر اووه اته څلور دوه واره اته دوه واره نه شپږ یو.
السلام علیکم د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جومت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چا ته وسي نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې صفر اووه صفر اته پنځه صفر اووه دوه پنځه اووه. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تو آزادی ټول خوګو ته یو خاص سلام ممدا وحمو به. روشن سے وو پیغام د سر پریدم ورکشوی عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نمی د سره تماس نیولې. روشن سے محترم زما تر زوی حمزه ولدی دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لا ورکشوی چې هر چاته معلوماتي د همدردی د مه دې من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي صفر اتاویا درې سواویا وسالویخ پنځیش. بل شماره اتصالات خام یم صفر اتاویا پنځوس واویا نه سواتیش. روشن سے محترم تاسو نم دا هیله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاغی ته مونږ ته په هم ورکولې. روشن سے تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته د دې خبرونه په لار وغه کړی. خو وخت
سلامونه روشن صاحب تا ته د ورکسو اجزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده. یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. زه نبی الله زابلی د زابل لرغمداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت لرغمداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري. په نشي توکو هم روژدی ده. کورنۍ کې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شېبې شماري. سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین صفر اویا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. تکرار صفر اویا شپږ دېرش څلور پنځوس 6505 او اتصالات سی واتساپ هم پا کشتا دی 0-58-15-15-1-6-8 تکرار 0-8-6-15-15-1-6 نبی الله زابلی د بارګدین زابلی پلاته
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي. 0-0-3-15-2-15-5 دا زما نمبر دی. شماره بیا وایم 0-0-5-5-5-5 دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دی، زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه غیګل د هلمند ولایت د ګریش د ولسوالۍ سره پاړی کې یم. تای روشن صاحب تا ته سلام. د ازادي راډیو تعقیبي ټولو ته زما سلام ورسیږي. بعد سلامه زموږ یو د عامه زوی دی، د منیر په نامه دی. تقریبا دا 15 کاله کېږي چې زموږ څخه نادرکه سوی دی. هېڅ پاړی معلومات نه لرو، د کوره وتلی دی، بیا معلومات نه لرو. نو که دی خپله زما غږ اوري یا په یو بل څوک زه د پاړه معلومات لري، زموږ سره دې په دغه نمبر باندې معلومات وکړي. 0-8-4-4-1-5-1 شمیره ځل بیا تکراروم. 0-8-4-4-1-5-1 واټساپ هم پر پاله دی، د ساده رنګ د پاره هم ده. سید ورور علامه وساته قلم مل. السلام علیکم.
د غزنی د ولایت د مقر د ولسوالۍ د پنج علاقې د نیلي د اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د 1400 به وي. اختر محمد نومېږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغه عثمانه ته د حال ور 0-0-0-3-9-3-1 دغه عثمانه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرم باد تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب تاسو سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی، د کاری زوغان د کلی دی. دا 9 کاله کېږي چې نادرکه دی، نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلی یا ما نه څوک ورسره پېژني یا چا ته معلومات یا د مرګ یا د ژوند، ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سند ستور سند سړی و او په ټیپاپ چا مرمۍ خوړلې وه، په راسته لاس باندې د لړم چا پو. نو په دغه نمبر زما سره تماس ونیسي. 0-0-1-6-2-4-4-15 شمیره یو ځلی بیا تکراروم. 0-0-3-1-6-2-4-1-5 او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي، د راز محمد فقیر ورور دی، دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاري زوغان اوسېدونکی و.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومېږي. دا 4 میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې 4 میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما غږ اوري، ما ته دې په دغه شمیره تماس ونیسي. 0-8-1-4-4-5-4-0 بیا تکرارم شمیره. 0-8-1-4-4-5-9-4. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د عبدالحق دی، د هلمند ولایت د کجوخیل ولسوالۍ ده. دا ورور د 3 میاشتې کېږي چې ورک سوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی، که دیز مخفل از ما حواظ آوری دیز در لمبرت زنگوی سپراتاویا نشفیت درپینزو سلوستا و پینزو تلویش بلا سلام لمبر دی سپر سلور آویا پینزو تلویش سلوستا و یو دیش اتستا و یو دیش داز ما دوار لمبرونه دی وروره هر یو کولای سی چی یا ور معلومی یا پیدا کرده وروره ما ته دا لمبرو اړیکه ونیسی د خدای کمان خوا.
درنو اوریدونکو قرار قرار د حملې خبرونې ورستی شیبو ته رانږدې کیږو، په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته د بشپړې روغتیا او آرام ژوند هیله کوم. خدای په امان. مختمو ګډې ګډې ګلو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00422211214115
د آزادی میلمه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له میلمه سره نن زه اسمت څاروانیم. زموږ د ځانګړي میلمه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری دی. په زلونو یې د استوک دي ځای بدل کړی، خو نن سبا په لندن کې اوسي. له دې مې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنوالی چیرې تیره کړی او چیرې زیږېدلی دی.
زه خو په خپل ولسوالۍ په خپل کلي کې په اس کمینه دولت خیلو کې زیږیدلی ما، او کله چې د مکتب شوی ما د خوندې ترتلو نو په هغه وخت کې لا داغې نه د مخه، یعنی زه به څلور کلن پنځه کلن به وم چې خار ته راکډه شو جلال آباد ته. بیا په خار کې چې نو کلن ما خوندې ته لاړم، او د میا عمر لومړنی ښوونځی مې ولوسته، بیا مې میخانیکي لیسه ولوسته.
د لمړنی ښوونځي وختونه په یاد دي. له ډېرو خلکو خپل هماغه د ابتدایي ښوونځي وختونه یې دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دی؟ هم صنفیان مو په یاد دي؟
تمام لمړني کلونه خو مې هغه د جګو هغه د پوهنتوني دورونه هم ښه په یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به یو عمومي او مرکزي خاصیت د انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډېر پاتې کیږي. نو یا نو ما خون کی مم په یاد دی، یو زمنګ همیشه کله چور سره مخامخ شم ورته یادوم. دلته استاد شاه سوار سنگروال سرمالم هم تیر شوی دی، او مدیر د لیسیم هم تیر شوی دی. نو ام سیمپیان هم تبن ستدی، او په یاد مدی زنی نور دنیا ته خور سوی دی ځان افغانستان کی دی.
سولمن صاحب تاسو ول چی میخانیکی لیسه مو ولوسته، څنګه موشو چې دې خواته مخه کوي؟ ستاسو خپل خوخه وا کړي کورنۍ خوخه وا چې میخانیکی لیسه ولولې او څه ولو ولوستل څه مو پکې زده کړل؟
دا په دغه پوری پوښتنه ده، او ماته یو بد احساس راکوي وسم چې دې ځکه دا انتخاب البته د دې انګیزې ساده و. هغه وخت دا چې تصور کېده چې کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوهنتون لوستل چې پوهنتون فارغانو ته کار چانس و د ماموریت ورکول کېده. اما د دولسم پاسانو دپاره د ماموریت چانس ډېر کم و. نو ما په دغه حساب باندې دغې لیسې ته لاړم، او بل په دغه لیسا کې د غرمې ډوډۍ م ورکوله. دې لیسې ته اړویست لاړم منتها دا زما یو خراب انتخاب و، او ځکه چې کوم مضامین مانه چې دا لیسه ولاړه وه هغه ډېر هغه مضامین البته زه په هغو کې ډېر ناتوانه وم. د هغې اساسات ریاضي وه، فضل فزیک و، اندرسه وه، تخنیکي رسم و، او دغه مضامینو چې زما د ابتدایي نه ابتدا نه ورسره نه وه جوړه. اگر که زه په خپل ښوونځي کې تر شپږم سیمپم پورې اول نمره وم، تر اتم سیمپم پورې اول نمره وم، خو دلته به په ما باندې ډېر زیات فشار به ما په ځان راوسته. چې زه څلورم او پنځم نمبر ته لاړم. هغه نمرې مهمې نه دي، خو هغه په ما باندې هغه مضامین ډېر درانه تمامېدل او ما نه شو لوستی. نو بیا د هغې نه بل انتخاب چې وو هغه په ما باندې بیا تحمیل شو، د هغه د نظامي تحصیلاتو چې زه بیا شوروي اتحاد ته لاړم، هغه زما د خوښې انتخاب نو هغه د شرایطو محصول، چون په افغانستان کې جنگ او جګړه وه. اولته داسې یو شرایط چې دولسم نه فارغ شوې د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده، عسکری ته به جلبولي. نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شوم، خو له دې چې د عسکری نه خلاص شوم، عسکری به هم دوامداره وم، هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم. نو هغې چې دا عسکری اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور را سره و چې بېرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي، نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړ، هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و.
نو بیا تاسو پخوانی شوروي اتحاد ته لاړئ او نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې، څومره مو وکړې؟
و نظامی برخه کې ما زده کړې وکړې، عالي تحصیلات د ماستری مې واخیسته په پیداګوژۍ کې، عسکری پیداګوژۍ کې. نو هلته ما تاکتیک او نظامی زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې. په دغه پوهنتون چې و هغه پوځي سیاسي پوهنتون و.
تاسو زه او شاید ډېر نور خلک د یوه لیکوال په حیث وپېژني، تر دې چې یو پوځي، زه په خپله د اول وار لپاره دا له تاسې اورم چې تاسې نظامي زده کړې هم کړې دي، لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه؟
هو لیکوالۍ، خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري کاریګر راته پیدا شوه د شعر سره، د شعر توان مې ځان کې ولیده. نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم، او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلی ته ډالې سوه، او پسرلی پکې منعقد سوه. بیا هغه شعر ما ولیکه، زما یو استاد و سید محمد طاهر بینا نومېده، هغه بیا راته تاثیر کړ، هغه شعر په نګرا ورځپاڼه کې چاپ هم شو. بیا د هغې نه وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر و په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلی او شعرونه. نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سو، بیا وروسته ډرامه لیکلو سره توان هم راکې پیدا شو، نو هم مې ادبیات خراتله او هم د تیاتر د سینما دنیا. ما زه په یولسم سیم کې وم چې ما اته راډیو داستان ولیکه پر لپسې، او د راډیو افغانستان نه خپورم سو غچ اور په نامه باندې. نو هغه ما ډېره ښه خاطره وه.
طبعا تاسو ادبیاتو ته له شعره شروع کړې ده، خو اوس لنډي کیسې ډېرې لیکي، لنډي کیسې مو کله پیل کړې؟
او شعرونه نو ما د شعر لیکلو دوره ډېره لنډه وه، او یو هغه و چې ما دا توان په ځان کې نه لیده چې یو ښه شاعر درسم. نو ما شعر پرېښود دغه وخت، او بیا ما کیسه لیکلو ته مخه کړه. کیسې نو ما لیکلي دي په هماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص فارغ سوی، ما کیسې مې لیکلي، شعر مې نه دی لیکلی. او بیا نو کیسې مې لیکلي، خو بیا وقفه پکې راغله. البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغسې ابتدایي وي، هغسې پخې به نه وي، خو ډېرې محدودې وي. بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونسو لیکلی، دا هېڅ شی مې ونسو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه. نو بیا چې بېرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې، بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلي، هم د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې. البته د هغې اقتصادي انګېزه لرو ده، ما یعنی ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و. کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې ما لیکلې دي، او د ځینو خپرونو دپاره به ما ځینې ترجمه یې کولې.
تاسو وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې لاسکرۍ ځان خلاص کړئ، نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولی شي؟
تشویش خو بېخي را سره و، خو ما درته زما تصور دا و چې 15 کاله وروسته خو به ممکن دلته باور مدا و چې دلته به سوله راځي. نو بیرته چې لاړم جنگ لا ډېر سوی و،
تود شوی
و، تود شوی و. نو هلته بیا ما به ښه مرغه ډېره هڅه وکړه، زه ډېرو سختو ځایونو ته ورتم، خاندار ته زه ورتم، خو زه لا نړم، زه نه نړم. او بیا درې څلور میاشتې مې هڅه وکړه چې په کابل کې پاتې شم. نو زه بیا په کابل کې له ښه مرغه یو پوهنتون جوړ شو، پوځي سیاسي پوهنتون، په هغې کې مقرر شوم. هلته یو دوی په تشکیل کې یو مجله لرو، د هغې مجلې مسؤول مدیر شوم. اگر که هغه مجله بیا هغه پوهنتون هم کله چې روسان را ووتل پوهنتون هم بېرته لاغوه شو، او کله چې دا سیستم د کمونیزم مخ په ختمېدو نو ځینې تشکیلات د افغانستان د پوځ نه ووتل، نو دا پوهنتون لاغوه شو. بیا زه لاړم یو تعلیمي غونډ ته، بیا له هغې نه راغلم د یوه اکاډمۍ وه، تخنیکي اکاډمۍ وه په دفاع وزارت تشکیلاتو کې، بیا هلته ښوونکی وروستۍ وبه مې هلته وه. نو له ښه مرغه د جبهې ته لاړم او په جګړه کې ښکیل نه شوم. ښه مرغه
یعنی لومړنۍ رسمي دنده مو په هغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت و؟
بله بله بله.
او مجله څومره خپره شوه، څو ګڼې خپره شوه، او څه ډول مطالب یې درلودل؟
مجله خبره کېده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل، هر څه بیا دغه پوهنتون بېخي بیا لاغوه. پوهنتون مودم ډېره لنډه وه، یو نیم کال، هغې تپاره خو تیاریانې وې، بس هغه ونه شو، بیا هغه مجله همداسې پاتې.
سلیمان صاحب، تاسې د حالاتو له ګډوډېدو خرابېدو سره له وطنه مهاجر شوی، او څومره چې زه پوهېږم تاسې په بېلابېلو هېوادونو کې اوسېدلی یاست. لومړی چیرې ولاړی او هلته مو څه وکړل؟
لومړی لاړم پېښور ته، خیبر پښتونخوا ته. هلته یوه اداره وه د افغانستان د آزاد لیکوالو، د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه، او هغې یوه اونیزه لروده په نوم د وفا. هلته په کار وګمارل شوم، دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبرې حل شوم، وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه. او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه، سوپر اوپرای په نوم، د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله. هغه سوپر اوپرا کې نوی کور نوی ژوند په پروګرام کې هم زه ما برخه واخیسته، د هغې برخه هم شوم. هلته مې په دې ډرامه کې د تمثیل کاوه، لوبغاړي پاس منې، هلته مې هم دنده اجرا کړله.
څومره وخت په پېښور کې وی او بیا له هغه ځای نه اروپا ته لاړی؟ که څنګه
او پېښور کې 3 کاله وم، او په 1950 په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلوا کې وم.
په سلوا کې مو څومره وخت تیر کړو؟ څه مو کول
په سلوا کې؟ نو تقریبا داسې ونیسه 12 کاله مو سلوا کې تیر کړي، او سلوا کې مې آزاد تجارت کاوه.
سلوا کې ته څنګه ولاړې او بیا مو سلوا کې ژبه هم زده کړه او که څنګه؟
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک له مخې، هلته یو درې میاشتې وم. بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم، او بیا مې هلته پاتې شوم. هلته اقامه راکړه، بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برتسلاوا کې.
تا تاسو اوس په لندن کې اوسئ، د ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی، بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست. لندن ته ولې ولاړئ؟
لندن ته څو دلیل و. یو خو زه له مېرمنې سره وم، مېرمن مې افغانه وه. په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو، او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه استانه شوي، او لویې برخې هلته له سلواکو مېرمنو سره ودونه کړي وو. هلته افغاني کورنۍ نه وي، او زما مېرمن یو ډول د پردیتوب احساس کوو هلته. نو دلته لندن کې خپلوان هم ډېر وو، نږدې خپلوان تر لرې خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای. دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو.
سلیمان صاحب، څومره چې زه خبر یم، تاسې چې لکله په لندن کې اوسئ، لیکوالۍ ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیا کې هم همداسي وو او که نه هلته موقع نه درکوله؟
سلواکیا کې که روغتیا درته ووایم، وو توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورسره واوخته. کله چې دیخوا دغه د لندن ته د راتګ په درشل کې په دغو کلونو کې هلته ډېره موده، یعنی تقریبا داسې ونیسه چې اته نه لس کاله ما هلته لیکنې نه کولې. خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم، او زه فکر کوم چې په جرمنی کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دوی سره متداومه ما رابطه لرو ده، او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم، نه یوازې تش ورغلی مګر او عملی برخه ما اخیستې، ډېرو سره ما مرستې کړې دي. نو خو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دغه د لیکنو سلسله مې دلته له سره پیل کړه، او دوامداره لیکنې کوم دلته. دا روغتیا ده چې
د خپلو آثارو په اړه راته وایست.
د آثارو په باب نو ما تر اوسه نه داستاني ټولګې خپرې کړې دي، او په درېو مجموعه هم دا اوس کار کوم. دا مجموعې درې ځکه دي چې ځینې ځانګړي ټولګې لرم، یو د ځانګړو نه د ښځو مورود کې ده، یوه مجموعه لرم په نوم د رنځوري هیلې، بله مجبور ټولګه ده چې اغزن پالنګ نومېږي، دا ځلې په دې باندې کار کوم. دا درېمه مجموعه باندې اوس کار کوم چې ناګا ټولې کیسې د افغانې ښځې هیلې او دردونه او امیدونه او ستونزې منعکس کوي. نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي، او بله مجموعه چې دا ځینې متفرق کیسې دي، هغې سره هم ځینې نورې کیسې یو ځای کوم. نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم. داستانونو
څنګه تاسې توانېدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې، مثلا تاسې موسیقي یادوي، دومره کیسې لیکئ چې هغه یوه ټولګه شي؟
نو موسیقي ما دپاره اصلا نه پوهېږم. زه موسیقي ته له یو بلې دریڅې ګورم، هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح بحث نه دی شوی. و موسیقي به معرفي شوي د موسیقي هنر، یا په افغانستان کې د موسیقي د ودې.
سلیمان صاحب، زما منظور دا دی چې اوس که یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي، نو هغه یو بحث دی، نور ټوله تمرکز به په هغه موضوع وي. لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي، هغه بیا په یوه موضوع باندې ډېر نه دی لیدل شوي چې یو څوک دې په یوه موضوع باندې کیسې ولیکي.
و خو همدغې ته همدا خبره مې کوله کنه چې دا چا نه ده لیکلی، او زما دپاره د موسیقي یوه داسې ټاپیک دی چې دا یو درد زنګر ده، د یو 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 بل نو ارزښت زیږنده ده، یو بل نو دیدګاه زیږنده ده. او نیمه نه چا کار نه دی کړی، ما هغه دا دی چې یعنی زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمند کېږي، له کومو ستونزو نه تیریږي، له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کومو دریابونو نه تیریږي، له څومره خطراتو نه تیریږي، د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي. فرضاً یو قصه کې ما ناشناس کیسه کړی، خو دا هغه ناشناس نه دی، شاید هماغه ناشناس یې، له بلې خوا هغه ناشناس نه دی. ما اصلا هغه ناشناس معرفي کړی دی. د ناشناس په وجود کې مې ټول هنرمندان کې یعنی زمونږ په قبایلي ټولنه کې چې څوک هنرمند کېږي، سندرغړی کېږي، هغه له څومره خطرونو د کور نه نیولې تر ټولنې پورې د څومره احانت هغه کېږي، او حتی د ښځو خو په مرګ تمامېدای شي.
لکه چې شوي دي همداسې
او شوي د هر هنرمند چې تاسې دا کیسې واورئ، د هغه تر شا یو لویه تراژیدي پرته ده، یو لوی دردونه پرتی دا هر یو. خو دا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه دا هنري کړم او کیسه کړم.
بله سلیمان صاحب، تاسې له شعره پیل وکړو، بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي، اوس تاسې معلومیږي چې تاسې یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ، دلیل یې څه دی چې لنډې کیسې یوازې لیکئ؟
دا ښه پوښتنه ده. که روغتیا درته ووایم سروان صاحب، دا درې څلور پرلپسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم، ځکه چې دلته هم دوستان له ما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني پنځونو تجربه لري، ولې ناول نه لیکي؟ همیشه دا پوښتنه رغانه کیږي، هم د خپل وطنداران او ماته خارجیان او هغه هم لرمه څه ورته وایي، د طرحې د ناولونو هم لرمه. خو دلته داسې دي چې ځینې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول، او اوس مې هغه نه پرېږدي، زه وایم چې دغه تکمیل کړم، دغه سوژې چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوي دي، نو بیا به زه هغه ناولونو مانی او غیر ناولونو. ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم، نو اته سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم، یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم. نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې مجمې ځینې داستانونه ما سره شته، هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي، یا ځینې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي. نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونې لنډ داستانونه، البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور ژانرونو ته لاس واچوم او هغه برخه کې خپله تجربه د نورو سره شریکه دغه علاقه.
او ډېر ژوند دی دومره هسکو ژورو په منځ کې حتما انسان خاطرې لري، ځینې ډېرې جالبې. تاسو کومه خاطره لري؟ خصوصا که دې هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبوره شوي چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړي.
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم. بدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره دا ګواښل شوی یم. یو داستان وو په نوم د زنګونه اټکلونه، او بل یو داستان دا مخکې مجرته وي د ناشناس. نو دا بدې خاطرې دي، او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې، او بیا تر ډیره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت لخوا حمایه کېدل، لیکوال او شاعر ته اقزامې ورکول کېدي، زه په دغه نه وم خبر. رښتیا تاسو ته ووایم، تر ډیره وخته پورې دولسم چم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلي. یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اقزامه لري چې لاړم، تقریبا د واتو مقالو او ادبی ټوټو اخزامه می واخیسته. یعنی دا یو ښه خاطره و ماته کنه. یا فرضنی ولا ما دا راډیو ډرام ولیک هغه وخت یو نیم زر افغانۍ ډیر شی و او د یو خون کې ما شو ده. نو ما په اول ډرامه ما په څلور ورځو کې ولیکل راډیو داستان چې په لپسې خور شو. نو دا
تاسې د ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول، دلیل یې څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي تلیفونونه کوي، هغه بیا یو چا ځان ته منسوب د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو او وایې سرګذشت پت شوی او تا کټ مټ د هغه درحالې چې اوس خو هغه وخت تیر دی دغسې نه و. د هغوی د خوا تعدید شوم او خواله دا و چې د هغې وخت کې اروپا ته راتلم، که اروپا ته نه راتلی نو مشکلات هم راته ایجادېده. او دا بل داستان چې و د ناشناس داستان و، د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې و چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې وه د ټول افغان یا پښتون هنرمند چې دی چې کله سندرغړی کېږي، یعنی له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کوم موانعو نه تیریږي. ناشناس خو دا نوم یې خپله ناشناس په همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې په ونه پوهېږي که نه، خو دا د نوم خبره نه وه. یعنی خو ویر همدغسې نه شروع کړي، دا که ته د قمرګل ژوند ته لاړ شي، حتی دا د احمد ظاهر کیسې که ته واورې، دا لا نه دي چا ویلي، خو زه ته نه خبر څه وایم. ما ته وایي دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د ده څومره هارمونی ماتې شوي، د ده څومره اکاردیونه مات شوي، تر څو چې بیا وروسته د بیا کورنۍ دې ته حاضرېږي او ده ته آزادي ورکوي. مخکې دې نه چې دغسې آزادو کنسرتونو ته راځي، دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه دی تیر سوی دی. نو دا د ناشنلس کیسه هم چې ما ولیکله، دا ځینې کسانو دغه ناشناس هغه که چې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړی دی او دا ناشناس داسې نه دی، او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی او د ناشناس پلار مولوی نه و، او تا ناشناس مور یاده کړې ده او داسې دی. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپله د ناشناس سره شریکم کړه، بیا ما ناشناس ته هم دا وویل چې ناشناس صاحب دا کیسه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی، ناشناسم یعنی دی کې کومه خبره نه لرو. ده
ډېره مننه، ډېره مننه، خوشحاله دی، خدای په امان.
دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښځه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو.